ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویې ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلی مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. آی او ایم پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2018 کال کې ایران ته تللی و او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یو کانال کې چې اوږدوالی یې 280 کیلومتره، سوری 100 متره او ژوروالی یې 8.5 متره دی، په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 1500000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. او د پاکستان د ای آر وای خصوصي تلویزیون خبرونې د دې هیواد په ډیرو برخو کې بندې شوي. د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې د دې تلویزیون پر خپرونو وروسته له هغه بندیز ولګېد چې د پاکستان د پوځ په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکني صدراعظم عمران خان پلوي بلل کېږي، د اګست په 8مه د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پوځ پر ضد په کمپاین تورن کړ خپره کړه. د دې تلویزیون رسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلي دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي، نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته او د حملومړی موضوع. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې له مخې یې طالبان اړ دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې یې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ د دوشنبې په ورځ د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه یې ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الزواهری د اګوست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپلې هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الزواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی و.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارټفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردک وبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردک، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوحې تړون تقریبا رها شوي موضوعات خو یې تر اوسه پورې عام شوي نه دي، خو موږ نه پوهېږو. لیکن څومره چې پوهېږو هغه دوې خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا د هوایي بریدونو کې چېرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا در تسلسل که ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه په وایي چې ظواهری دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د موږ ته نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوحې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته دسې کوم کوارډینیټ ورکړی وي. د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الزواهری و که نه. همدغسې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سمبال کې. نو تقریبا دی و ډېره مرموزه پیښه ده. لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وي، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریک کړي، دلته باید عمل ور باندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واټن سیاسي واټن موجود ده چې دوی د اوبل د حالات نن خبرېږي. نو دا تقریبا د طالبانو په داخلي هغه انزوا باندې د بحث سړی ورباندې کولی شي نسبت د نړیوال سیاست دی.
طالبانو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورښودلی او په خپله یې هم د هغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره به تا ورو په ورو طالبان به یو څه دغه سنیتایز شي په حساب د خبرې که نه، او یا کیدای شي چې د طالبان و یعنی القاعده به ورځ به ورځ دی 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 ان ای نه یو څه پاک شي که نه دی 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 وجود نه، او یا کیدای شي حالات وقیم حالت تفضول او لاشی دی تا چیزی طالبان پا منز که دی حقانی او دی کوات شورا تربند یو قوی درد پیدا شي. خب عموما که دلت دی پاکستان او خاص طور دی آیتای دی قوی رول دی او دی کشک تشه چی دی آیتای او دی حقانی دل ارتباطات دی قوی دی دلتا، او امریکا هم در قدی سول معایده دی کوات شورا سره په دغه سه حالتی امضا کړی ده چې حقانی دل تر اوسه هم تطول سپیده. نو دلته بوده امریکا ادعا چې حقانی د تروریستی شبکه سره تړلې ده او یا هماهنګي لري او یا ورته دای ورکړی په خپلو خطوطو کې. تقریبا دا بو هغه نړیواله او ادعا ته بو یو څه لبیک ووایي. نو د ما په نظر دلته که چیرته هغه سیاست هرې خواته روان وي د حقانی په ګټه نه دی.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستاني طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جک پوری مشر وژنه رسمن تایید کړي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څیړنې وکړي. ټي ټي پی ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. نور یاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د تحریک طالبان پاکستان د لیا ټي ټي پی پرون خپل یو مهم قومندان وژنه رسمن تایید کړه. وی ویل چې عبدالولی مومن چې په عمر خالد خراسانی مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشرف غاړه و په افغانستان کې وژل شوی دی. ټي ټي پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراسانی د یکشن بې پورز د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم ووژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو. پاکستاني طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبره هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغې نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو پړاوه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي
اوس چې داسونه واخز خوندې ته نه متلی او خوندې نه پکور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اخته شي ويستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څو مونږ اعتراض وو د لیسې مریم خوندې په مخ کې روسا لاس دقیقې تیر نه سو چې طالبان خبر سره له عموم باندې هوایی فایر وکړ
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه د خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شي قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبرې کې خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د کریمیا د ټاپو وزمې په یو پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوي د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کریمیا په یو پوځي اډه کې چاودنې کیږي نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل
له اوکراینا د جلا کړې شوې کریمیا ټاپو وزمه چارواکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنو خبر ورکړ د روسي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د نووا فدروکا کلی ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده د روسي دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي دي چې دغه چاودنې تلفات نه دي اړولي او نه هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 5 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine نفوس ته باندې یو پر څلورمه برخه یعنی ولس اشاریه و میلیون ناری نه خزیا او ماشومان په راتلونکو میاشتو کې بشری مرستو ته اړتیا ولري دا د هغو شمیرو شاوخوا 2 میلیون تن زیات خيچه موږ په اپریل میاشت اټکل کړیو د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارډ ډالرو څخه 4.3 میلیارډ ډالرو ته پورته شوې دي روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هېواد د سرو مال ډېر تاوان رسېدلې دي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلام یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غوندو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې د ډېر لوی فرصت ده
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سکال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ د ډېر قیمت اوسه چې دی ونګتی
مانی عموم کې پر کاغذ باندې
د ډاکټر محمد تنها سره د ده د ساينسي مقالو پر نثر شکېدلې يم
هغه نشټاین خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نثر تشریح کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغونډ کړي د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټي چدي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 500 ډېر صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي: معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغوني ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسبه ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. ټکټه دا ده چې دا په نړیواله سطح باندې د یو مملکت، هغه په انګلیسي ستله ګوډ ویل ایجاد، یو حسن نیت په خلکو کې ایجاد دی. یو مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسیې سرمایه ګزارۍ مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي. د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په ارهاب باندې، دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونسکو خپل د هغجي د ساتلو پالنې لپاره په ډېرو وختونو کې خپله مالي مرسته کوي چې هغجي ورغول شي وساتل شي. په داسې ملکونو کې چې هغې اقتصاد د هغې ضعیف وي لکه د افغانستان، بل سیاحان هلته زیات ته سرمایه ګذاري کېږي، بازارونه جوړېږي، هوټلونه جوړېږي. دغه یو ډېر لوی دغه دی، لکه د هند تاج محل موږ یادولی شو. او بل غټه تخنیکی ګټه دا ده چې یونسکو هلته انجینران استي، مسلکي خلک استي، تر څو هغه ځای وساتل سي، ورغول سي او د هغې سره په تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغې په بیا رغونه کې، د هغې په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بڼ چې لننه نږدې 1500 کاله مخکې ودان شوی دی، د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرهنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پورا پور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بڼ چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بڼ کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بڼ هم بولي. خو آیا دا بڼ د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بڼ چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دا غره 1500 کاله مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د طبي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید دې نوملړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورهاخوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورځي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه بې وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غني په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځله یې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یوه کال کې 1200 کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا 80 کتابونه په یوه کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 16 کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 300 کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې 400 کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې 2 چاپول چې اوس د 1 چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي، یعنی درسی کتابونه سپانتونه کوم کتابونه درسی دی، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی آزادی مطالعه په برخه کې، اکثر هغه ځوانان چې کتابونه ته مراجعه کوي هغوی د ارواپوهنه او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسې چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې اینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه چې موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بای جګه سوی یو د کاغذ بای قیمت سوی د هغو په لحاظ کتاب بایم قیمت سوی ده کوم کتابونه سیمه خپل چاپ کړی دی او ته محصلین سیمه ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه سیمه په کتاب کې ذکر کړه یا په وکیل کل سوی دغه څنګه شل فیصد محصلینو تخفیف ورکو موږ هر څه دا چې محصلینو ته یا کوم کسان سیمه ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي او ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه کوم څه کم ټیټه بای ورکړي
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سکه د چاپ چاري آن نه نوي سلن راښکته شوي دي ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چاري اغېزمنې کړي دي
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب لپاره جب کې بیلولې خرچې نه وي بیلولې اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې څه واخلي
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي
طبي بخښو کتابونه ډېر لیکل شوي دا ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سری دا دری او فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي انشاء الله زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې انشاء الله مشکل حل کیږي پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام یوز
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دوري محصول ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي نو موړی ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیز شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خبرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکي ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافټ موجودیت وي نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي نو ولې کتاب واخلي
کسم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېرې کتابونه به خبرندوی ټولنو په کوټه او پیښور کې چاپول خو د خبرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی او یا سلنه دا ستونزه هواره کړي او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنۍ کړي دي
آزادی رادیو ای مجله اوري
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل لري په وینا پیلوم دی وی به کتاب کوټه داسې ده لکه به روح جسد دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وډي شوې دي علت یې څه دی حل لارې څه دي له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤل صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤل بحث ته میلمنو شراخلی لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یوه کال کې دولس عنوانه کتابونه چاپ کړي دي سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول سش کال یې تر اوسه شپاړس عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوانه کتابونه خپرول د تیر یوه کال په موده کې څلور عنوانه کتابونه خپره کړي دي د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلي ناصري څخه به لومړی واورم چې ناصري صاحب درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي
ډېر مننه کوم په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې عمده لاملونه زما په نظر دا وی چې لمړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمت اسو چې دی وردتی توکای و او لبل خانه یو د حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ټوب سره مخشوله نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه و او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وی چې خلک راتلونکي ته هله ونلري او په دې اړه ستونزه پیدا شي او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادی کار به ارزه تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول جیرک صاحب تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څور زیاتوي د کاغذ قیمته شوی دی لیکوالان کم شوی دی او ځینې ماسی وتلی نور
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل دا الکترونیک دی او الکترم دا تعلیم په دغه کې په ذکر په سیستم کې تکنه ایسول ځینې ادارې تر ډېر وخت بند دي لکه معرفت په برخه کې لشپره مو پورته د انجنیر لیسی نه پاتونه تر ډېر وخت بستاو او د مالیات ته هم ورسېږي چې موږ کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر فرصوي ډېر ارزانه راتلل نو تقریبا یو نیم چند یو چند اضافه
نورو
برخم راغلی ده پر هر څه مالیات زیات شوی دی قیمتي لوړه کړې ده د تیل قیمت شوی دی هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسول شغل سمون تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته نا امیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسېږي ممکن ډېر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنې په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوی سره ته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ ډېره هیله مندي ورته ښودلې چې باید دوی غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې عرصه کې شوی دی هغه د کاپي رایټ په اساس چې د کاپي رایټ نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل. په دغه عرصه کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغو الیکشن کال کې موږ دا نوې توانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه شي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلو چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوی شي.
ناصری صاحب، وبخښه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شوله او ضمانت خوشې شوې دي او بیا د ویل چې موږ بیا دته دا کار تلاش نه کوو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وخت کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلودل. بیا د کتاب پروش ای خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان د ګوتو په شمار کسان کوټې او پېښور ته له کابله کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي د هغې خواته څخه د دغو دولتي کتاب خپلې خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خوا دي هغه هم هلته په قاچاقي ډول ځي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرضاً په کوټه کې کنسولګری سره ارتباط ونیسي په پېښور کې ونیسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ داسې شخصا په دې پخوا مخکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې چې خبرې ورسره وکړې دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې یې خواته ستاسو د کتاب لپاره بازار دغو کړو، خو عملي اقدام تر اوسه نه ده شوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټې له لارې کتابونه نسي راغوښتی، لیکن که چېرته له پاکستانه راغواړې له هغه ځایه په اسانه راغوښتی سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې له ما سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرضاً کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
د اړم لاغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرضاً لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن که له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه وه سهولت وه د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل، او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لاره اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ولاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علاته ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره داسې کړئ چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دالې چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوا نه لاره دا کړئ شي چې لومړی هغه هېوادونه چې په هغې کې کاغذ پیدا کېږي لکه اندونیزیا مالزیا، د هغو سره په دغو برخه کې تحصیلاتو ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو دغو مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبرې وشوې او یو سهولت منځته راغی، نو دغه د ډیپلوماټیکو لار نه کېدای شي چې دغه تحصیلات منځته راولي. او ځکه موږ چې راتلونکی کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې د لارې نه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هېوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډېر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه، تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 80% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څوک کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب،
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته په تمه یو. کېدای شي تجاران هم دلته زرفه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ شته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغې لارې نه
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر ته تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چېرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوخت دي. تقریبا په دې موده کې په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دغه موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هېواد څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم تبدیل دی، یعنی د تماس او کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنه کیدای شي. خو علاوه پر دې، یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړی دی، کوم لومړیتوبونه باید د هغو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وایم، یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسته یوه د خودکفایۍ په حساب چې خلکو ته یوه اړتیا بدله شي، نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدلې و بیرته